سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې چې یو ساعت دوام کوي د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې راپورونه لرو لمړی په مخکې د دې ساعت خبرونه ته په هرات کې د شیعاګانو پر یو جماعت د حمله پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او منله د ډلې بیگا پر خپل ټلګرام پړه په یو بیان کې دا اعلان وکړ د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمه په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لکتر لګه او کسان ووژل شول په عین حال کې د هرات د شیا عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عملانو ته سخته سزا ورکړي د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه عمل بللای دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لدې مخکې هم په هرات او نور ولایتونو کې د دې ډول حملو پر منلې و د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب لګواخ سره مخامخ کوي د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لګو اوایدو څخه شکایتونه لري د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دیرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دیرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي طالبانو د تیرې پنجشنبه په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولې دي او دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول مجازات ختم کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشی سره وکتل په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیزابت هورس او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم هم شامل وو په بیان کې د مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوی چې دواړو خواوو د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ایز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایی مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي ښاغلی آستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکوي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد یاد نه کړ خو اسپانیا یونان جرمنی هالند پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او وست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز ابراهیم زادران نجیب الله زادران عظمت الله عمرزی محمد نبی مجیب الرحمن نور احمد نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوړه شوې دي د شل اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې پر 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په وست انډیز کې په پام کې نیول شوې دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې لوړاندې کول مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته را بولم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
او د هم د خبرونه لومړی موضوع. په امریکا کې یو ډلې فعالانو د یو انلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګول شوی محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول شویو محدودیتونو له لري کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی شزه وي له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لری کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلک ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری وو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړی دي د هغه په تعقیب کې ججی ووسی، د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي. د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي مریض کال په لندیا قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل شي. د دولو سم ټولګي یو زده کوونکی وایي:
دا چې اوس مې مو مکتب نه نه شو راځي، مونږ دایته دی هم کوم په هیڅ درس وکړو مال مون نشته، نو مو خپل د ورسان سم کوم درس نه نه دی نو راځي مونږ دا اې دنه هیله لرو چې مونږ خپل مکتب نه شروع کړي. مونږ دا وختونه د چې سبا مونږ په انټون تاسو کوم دا درس نه سېو نه یو، نو مونږ ان کان لرو چې مونږ سېو یې درس نه آی مونږ نن ګړې ته کې.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپل لومړي واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې د کاري هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای لڅو میاشتو وروسته لا هم د مناسبې سرپناه د نشوالي په ګډون لګانو ستونزې سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختي ورځي تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلی د استوګنې کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. ابدا سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم. خواشینی ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول، لشل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کور وړي شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوي خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مزه یک سرپناه است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پریږدي. خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک، پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچا 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 40,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې تر څنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 20,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د شار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله چې کله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کی.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خواجه هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطې له اعتمادو سره مرسته کړي.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دی، موږ یې واول سوالي ورکړي دا ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولا سونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړې، دا ډیر کارونه ده. ما ته وایي چې دا د عقد باندې کومه هغه پاکت نه لیکم چې کوم لیکم درفهم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پرای اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلیسي وې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستي موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه ده. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمنځه یوړل شي. متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سلا وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. د بدسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې ساري حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 23,000 اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړې یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات ننګیال تلین شو. په خبرونه کې د دی ویر او المانزن ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکا ولاړیم، نه طوفان را ما تکړما سیلابو وریم.
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېژان سره شخېدلې
وښتن مې چې د یو مثال د نړیواله ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې
ځنه او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دوغه کانو پر ایستل کې د مصردي مرسته وکي الته چې دا د غره د بري راخیږي موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
د دې ونی په پیل کې د ساق ننګیال شپږ وشتم تلین وو. منلې شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د دې شپږ وشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمنځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ارمانې وکړ او په لسکونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتس اپ ګروپ لاري په ګډه د تلین ورځ داسې یاد کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال پر ژوند او فن خبرې وکړي او په لسکونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د ساق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
د یار محمد پردیس پغک کې د اساق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادي مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مري نن شپږش کاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي وو: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه وو، اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو، دا اسمان په سر کې وو مستومان نشو، دا مجد څه د پیړېشته دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو:
خیب خپل اسمک سریخ کا حسق بیوی سر دورو پا چیر مل ده هر کاروان نشباگر درمل ترو لیگی دستو گمه بخل بیاد ده شیخ بخل تروس مسلمان نشباگر
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم چې ما پرستان شو داغر ته وغږېدې ما مې عقلې خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شعرونه وویل.
مین د یو لمینې پیمان نشو دا غر لغېږې د معشوق وطن روان نشو دا غر جیب جیب هر ګړنګ ده ډک لمینې د مولا چې تش لا زانګونا دا آزان نشو دا غر او گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے خالی د روح لیل یا قربان نشو دا غر
همدا چې په ذهنونو کې مشر دی او جګړه ده پیړې وشوې چې شار دی او ودان نشو دا غر د خپل سپیره تقدیر پسرو غرمو کې لولپیو زموږ د جلوهلیو سایبان نشو دا غر.
پر لزګونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه.
ڈبرو پزنگون سر مور ہوندے لما سرا ستومان نشدا گھر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو.
مات دین کار تا تا دو خبر نجسا تا تا دراتلو مات دتلو خبر نجسا خوب ماڑی دوادو پیارا تودا لکڑے ماتل درو جنو دگلو خبر نتیزدا.
اسحاق ننګیال په 1989 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاد شي. لنن شپږبش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ سپیرډاګونه او غوړېدلې پسخلۍ هغه شیبي هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي له وی خبرتیا وروسته شعر لرو د امینه فنا شعر.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري خو سم د سید پیاوړې شاعرې امنې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې يم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. تمی چی بای للایی پدی سخت نیم گریم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زله دی غم ورستا د غمو د کاله غړیم، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وړیم، یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته گیله ونه کړه چې ستړی یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر پلانډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وایي یا ارڅه چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیز منصپانگا دا چی زم پا چوکاتونو کی زیکی، او اغا اغا چی دی چی دا شاعر ذهن لطبیعت را اخلی، بیا پی ذهنی و نفسی تجربه تر سرکی، اغا نوروس تا دا پا لفظونو کی دا خپلا نفسی و ذهنی تجربه چی دا اوڑاندی کئی، دا کې د شی د نثر په چوکاټ کې وی او دا کې د شی د نظم په چوکاټ کې وی. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري، دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې موږ وایو مثلا موږ وایو دا نظم ده، او بغور چې په نظم کې شاعری شته کنه شته، شعر په نظم کې شته کنه شته، نو شعر بیل شه ده او نظم بیل شه ده، نه پیګم چې زب غلطی مو کار لقم ته ده، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کیږي، او دا دواړه بیل سیزونه دي. نظم خپل چوکاټ ته چوکاټونه دي، او شعر چې ده یو رنگینی دا یو منصفانگا دا چه آغا پاگه که دا لفظونو یو جادوگری دا تخیل دا تصور دا آغا چی دی چه یعنی آغا کیفیت ورانده کهی شعریت ورانده کهی.
لشاغل آزمون سره دا شعر پوهن پارا جغی دلیم چه دا مرکب دا آزادی راڑی مجلی پراتلون کو خبرونو کی بش پارا لطاس سره شریک کرم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستانی ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړون کله لپاره لمړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې ز او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنزونو او ورونو څلور رزنې لوبو شلوره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي. او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وای مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکي له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکي عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 ژباړلی دی. همدارس د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمیر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمیر نوري نړیوال کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتنه مې چې دي ته د سې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې دا سپنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې دا کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستي او زه مجبور وم چې در وستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کې کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بیکګراوند درلوده، نو هغه ته باید ما د سې شیل لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځیدلی وای. لبد لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاس را کور نه کار وو، زه ټولین ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څو وړاندې کوم خپل ادبیات کولای شم چې څو وړاندې کوم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ وکم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اغه ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولین دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسه وتراوج بارم او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسه ډیر مشهور شوه او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولې په داسې حال کې چې تاسو معلومه د ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین تنز کې ډېری ژوري اجتماعي ناخوالې چې هغه کې دیسې موږ په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصطلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي. زما هدف دا مو چې کېدای شي
ټولنې ته پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستونکو وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کېدای شي دا یو پیغام چې موږ په ټولنې کې ځینی نوی لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دغه څه لیکنه موږ
درته لیکنه هم کړې ده. د اجنسین کیسمو له کوم شي به ترجمه کړی؟
اجنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اجنسین کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه شبه باندې ترجمه کړی دي او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د اجنسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوی دي. عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي اغه خوان دی وځي څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سويده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شوم. دی ډیر اغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او اغه توري بیا مشکل دی چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کې نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت په د مکتب ورستیو د رکیوم سیمفونی کې ومه نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دا یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه د پښتو څنګه راوړم بدیل او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدیلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وی کاروم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپو یې دلې دي
ل دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې
ما تر ډیره پوری د تاسو ورستی دغه چې ما کیسه وجباله نو پاره کوم دین له کوال ډیر دغه په سلاسره نمونه یس ما ځین ته وته له ما د څه
کول چې انګلیسي مش پاره
وو چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټولګه پیدا کړی ده اوس عمر باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګه څخه د ټولګه څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم په
یعنی په خپل ځوخ باندې قصې
انتخاب وو مې بیا ورسته پښتو د کوم
ځای په ځان سره د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبا کله ترجمه کوي خوند دي لداخل سي تسر مخ مخشيه
دا جباره كي تطول غات دغه دي اړخ دي چبل ور سره پام وکي چوک د کسي په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته زه انتخابي کسي د کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه دادي چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند په پوي خو به سي خو څوند خوان به ورکې څنګه به په دې کې څه ځان وویني نو اکثره وخت د ځای استونی سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډیر زړه نه شکوم چې هر شکی سا چې هغه په انګلیسي کې شکی سا یا الیک سا یې هغه زه د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستون کې یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د داسان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې د اوبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو
د عبدل خطر ډیر کرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي په ځان سره منم خور ودان دا سجیت اړوي مچلې پرې غنکي وړاندې یو لاندې کیسه هم لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکي
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
دا ساجي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لاندې کیسه لرو د بي وخت په نوم د فیصل ځلاند لاندې کیسه د دوی په شخ
د خلې خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خونی مایه می هم ونه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو دا سی وی د باندې چوترې تراوتلایم چوکۍ می دیوال ته خور نې دې کړي دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیر ته ځان پکې راسم کړم کدا چا را پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړي دا چوترې لاندې سبزی لکه منځلې دی چې وی ته کښنه ده د ګندنې په نری پولې یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ټنډر شین ښکاری پورته بیا جړواله ور سره ګړ دی په سر کې جړبخونه وګای دا سی وی خواته کوګ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلې وی چې له کوټې را وتم نمړای می په همدې غنم سترګې ولګې دی بعد بکلې وی او کله بلې خواته کوګ کړ شاو خاص رای له سبزی یو ډک دی خو هیڅ شي ته می پام نه ورواوخ په سبزی کې منانا خوښ دی خو په ناروغي کې کنه را باندې لګیږي د غنم په لیدو می په زړه کې راته راشو چې څنګه یې پریخې دی پلار می فسرای کې نبی می وی ونه پریږدي او نه هر بوټای د غنم خو یې آن نکوره د باندې لا خن راضی عجیبه ده چې دا غنم ولې به وخت جیر شوی کوچنی وګه یې خای خالی وی کبه غنم کړی وی خو لا وختي دی او غنم په خوالی ته نه دی رسیدلی دو ورځ جوړان دي چې خو ملان دي پټیو تک خته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو وسړی را توایل د غنم د مستۍ وخت دی دی غنم خای مرز کړای وی کني ولې به د مستۍ په وخت کې داسې خور او سختۍ ولاړ وو شاو خای ټول شان شنه او تازه ښکاری دته چې ګوره سړی نور هم نه هلی کوي رور مله کوټه غږ را وکړ د نن ناراضه کنا روغی دي داسې جر غلای کوي به وخت بس پینګیری شي سر می هم هغه سي درد شو بدن می بیا را تو د دروندای لکه چې بیا می تبکیږي خانم ته ګورم هم هغه سي جرز به خلای ولاړ دی ما زه معمولی باد هم یو بل خواته زنګوي باران هم غټ غټ سات کی چوي بعد نه نوزم که جوړ وم روسته ورته را وزم که ته گئی وو به ور کړم خو جوړواله به لتن دی نوي که وای شاو خو سبزی به هم داسې وا حسین اورور می بیا غاغرا وکړي نور نه نوازم. باران هم داسې به وخت پایل شو چې راوتنم آسمان دغه سوري زونه وو پوخلای لمر وو.
لشغل ځلان څخه مننه چې دا کیسه په ازادي راډیو مجلې ولوروله.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېتلې او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېتو دی. تسبیح هم له لرګي جوړیږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیا تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشې تسبیح پیدا شوې دي چې د لرغون پوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي. خدای افغانستان په گاوند چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې لووس پنی او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېری دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهور تسبیح شامقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنگ لري. د شامقصود ډبرې پاړه ویل کیږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکه مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېر پلورل کیږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له حقیقه جوړیږي. البته نن سبا د مکه مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبیح نیولې دي. له مکه مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیات نه خرڅیږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نور عربي هیوادو کې د تسبیح بازار نه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او جن اسانتیاو دې ورته برابر کړی. شایوا اسانتیاو دا وی چې له سعودي عربستان څخه دراستنیدونکو حاجان پور تسبیح مالیه وزشي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړ شوی تسبیح تر ډیره ایران ته سی او بیا له غزای نور اسلامي وادونو ته صادری شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر وسیدونکو املا عبد الله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او لدی لاري د خپل کورنۍ ارتیاوي پر کوي. د خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکو د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو لډبرو څخه بیلابیل دوله تسبیح جوړوي چې به ل 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه د دې ډیر د یو سره دي مختلف دایونه جوړ کړو چې مقصد د بامیانو د خاصوم راځي د کلات خاصوم په خوار خلل او سنمل می شاغل مشتیس د وطن د شاغل ورو سره دي د کابل څخه مومن لینه په خوانو مری په کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا سره سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله د دې ځای سره راکله.
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو کم سی دي.
بازار خو نه لاسه دی ګای نه کې ګرمي ګای سوري رقم دی واجور نه پر وکړه نه لري. ایران تزی انو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی انو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټي او مې او په دې کارو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چری او په دې خو بیا ما کور او گزاره پکې
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې
د دغو قانونو پر ایستلو کې جزمو سره دې مرسته وکړي د دغه پروژې او مختلفو کې جزمو سره مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د حالت چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو حکومت به موږ ته یو شی راکړي
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي دي موږ ګرد خلک شر روزي پر پیدا کولای شو چې صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت زموږ دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس دا زاید سبا ونړي دې موږ بار در بدري بلا چوروري داس زاید جوړ شي 1500 متر زاید چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن سکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیرو ما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم ما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم ما خود نا نصیبا بدلوم دے قبلوم ما خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر تندیا مت اومدے لگوما خود نہ تندیا مت اومدے لگوما خود نہ پیالے 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 نسور ومت شوم خود نہ پیالے نسور ومت شوم خود نہ تشوم